تازه با شماست. همین حالا به استدیو آمد آقای انت، خوش آمدید.
دیر ازیاد همان نستر فروخ قدرمان دوستان و از ما سلامون اومنه پا راروان نیم ساعت که با دا افغانستان او سیمه پالا ریپورتونه و خبری مطالب بولرو دا سر موضوع مداده چه دا افغانستان دا سول علی شورا دا تایید کلی چه راتلون که جمعه پا قطر که دا سول پتلاوی و غونده جولیگی چه پا که زینو افغان شخصیتونو تا دا گرون بلنه ورکرل شویده. نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونو کهو فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه. په مکرید یې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو په هوایي حملو او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسله والو طالبانو یو شمېر مهم قمندانان وژل سوي دي او زیاتې سیمې د هغوی د فشار له ساحې څخه وتلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ایراني چارواکو غږ کړی چې له احتیاطه کار واخلي او وګوري چې نړیوال قدرتونه د اټومي موافقې جزئیات تر کومه حده عملي کوي. او د اذربایجان پارلمان د خپلې پیسې منت د ملاتړ او د ډالرو په وړاندې د خپلې پیسې د بیې د لوړولو لپاره یو لړ تازه اقدامات تایید کړل. پوره خبر نو اوري. د هلمند امنیه قمندان وایي چې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې چې د ناټو ځواکونو یې هوایي ملاتړ کوو د وسله والو طالبانو یو شمېر مهم قمندانان وژل سوي دي او په سیمه کې پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو په هلمند کې د ګرشک سنګین او مارجي ولسوالیو د نیولو خبرداری ورکړی و. په هلمند کې روانو جګړو د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې مرکزي حکومت دغه ولسوالیو ته اضافي عسکر استول شوي دي او تیره شپه د ناټو ځواکونو د دوی هوایي ملاتړ کړی دی.
زموږ لخوا د هوایي بریدونو د توپچي او زمینی بریدو په نتیجه کې 9 نفره طالبان مړه دي او شپږ نور هم زخمیان دي چې مړي هم په ساحه کې پراته او د دوی بعضې ثقیلې وسلې لکه 82 توپ او SPG-9 او هوانونه هم ویجاړ شوي دي او بل د همدغې ولسوالۍ د مالګیر په سیمه کې هم دوی حمله کړې وه.
ګرشک سنګین او مارجه درې واړه د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن تایید کړ چې د جمعې په ورځ به په قطر کې د افغانستان د سولې په ارتباط یوه غیر رسمي غونډه جوړه سي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غیر رسمي غونډه کې له کابل هم یو شمېر مخورو کسانو ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به هم د فبروري په 16 په اسلام آباد کې بیا غونډه وکړي. د دوی هدف د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار وویل چې د قطر د غونډې په څیر ناستې د تفاهم د زیاتولو لپاره مرسته کولای شي. او د افغانستان مشرانو جرګې نن له حکومت د هغه سړي د محاکمې غوښتنه وکړه چې د خپلې ښځې پزه یې پرې کړې ده. دا ښځه ریزه ګل نومیږي چې 40 کلنه ده او د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د شرشر د کلي اوسیدونکې ده. دا پرون په کابل کې روغتون ته ولېږدول سوه. د فاریاب امنیه قمندان سمونوال سیداقه اندرابي ازادي راډیو ته وویل
شوهرش محمد خان ولد عبدالسلام که سن از 25 سال است توسط چاقو بینی خانمه بریدن و بعد از او توسط فامیل خانوادش از اونجا و ولسوالی غرماچ از ولسوالی غرماچ و شفاخانه ولایتی ولایت فاریاب انتقال و فعلا تحت تداوی قرار دارد.
دادی خوان محمد خان تر پیش وروسته تشتیدلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ایراني چارواکو غږ کړی چې له احتیاطه دي کار واخلي او دي ګوري چې نړیوال قدرتونه د اټومي موافقې جزئیات تر کومه حده عملي کوي. خامنهي پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته نن اول وار خلکو ته وینا وکړه. خامنهي وویل چې د یو شمېر امریکایي چارواکو وروستیو ویناوو ته چندان خوشبیني نه لري خو د دې څرګندونو نو جزئیات نه دي ورکړي. د آذربایجان پارلمان د خپلې پیسې منت د ملاتړ او د ډالرو په وړاندې د منت د بیې د لوړولو لپاره د یو لړ تازه اقداماتو بسته تایید کړه. پر دې اساس به له آذربایجان د بهرنیو اسعارو پر لیږدولو محدودیتونه ولګول شي. په روانه میاشت کې د منت ارزښت د ډالر په وړاندې یو په درې ټیټ سوی دی. باکو هم دا راز په مستقیم ډول د پانګونې او د ملکیتونو د اخیستلو لپاره له دې هېواده د اسعارو پر لیږدولو د 20% مالیې یا ټکس پرېکړه کړې ده. نن د خیبر پښتونخوا په خیبر لاره باندې د پولیسو پر یوه پوسته په بمی حمله کې یو لستنه وژل شوی او ولستنه زخمیان دي. د پېښور د پولیسو یو چارواکي خبریالان ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم و، 15 پولیسو او 15 لویان و چې ملکی خلک و. د پېښې یو عیني شاهد نن ازادي راډیو ته وایي:
که صاحبانی هوټل والی وروره بس دلته مونږ کار کولو، یو درزو شو اچانک وروره، بس خلکو منډې ووهلې، خوا دې خوا لاړه راغلو. بس یاره ډېر لس دولس کسان مړه دي پکې وروره، او نور اخوا دا خاصدار غریبانان پکې زخمیان شوي دي، دا کسابان پکې زخمیان دي، نور دوکانونو والا هم پکې زخمیان دي، خو لا یې پته نه لګي اچانک درزو مونږ خپله هم ویرېد وروره. بس
سیمایزو چارواکو خبریالان ته ویلي دي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور وو او کله چې پوستې ته رانږدې سو ځان یې والوزه، او داسې ګڼل کېږي چې د دغې حملې هدف د دغې پوستې د پولیسو قومندان و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا او نور خبرونه کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. په دې نیم ساعته خبرې مجله کې د رپورټونه او موضوعات لرو. رپورټونه وایي چې د هلمند په درې ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. ګرشک، سنګین او مارجه هغه ولسوالۍ دي چیرې چې وسلوالو طالبانو پر حکومتي اهدافو بریدونه کړي او دغلته جګړه ده. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کړو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یوه غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لادی به هم خبر شي چې د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا چارواکي وایي چې د پانګونې په وړاندې د پرتو ستونزو له امله د تیر کال په مقایسه د روان کال په درېیمه روبه کې د پانګونې په کچه کې 22% کموالی راغلی دی. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې واورئ چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د دې هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان له مشرانو سره لیدنې وروسته تهران ته تللي سولې ایراني چارواکو سره وکړي. ازادي راډیو ته لکه مخکې مو چې وویل رپورټونه وایي چې د هلمند په درې ولسوالیو ګرشک، سنګین او مارجی کې جګړې روانې دي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی را سره په تماس کې دی. دایي صاحب، دغه ولسوالۍ چې ما یې نومونه واخیستل په دې کې پوخام دی نامنیو رپورټونه راتلل، نوي په دغه سیمه کې څه دي؟ دغه نوو جګړو زور اخیستی او د دې نامنیو عواقب به څه؟ د دغه نامنه یو سمدستي اغیز به په هلمند کې خصوصا په مرکز لشکرګا باندې څه وي او دلته چارواکي څه وایي؟ یعنی دوی خلکو ته څه ډاډ ورکولی شي؟ د دې لپاره امنیتي ځواکونه، سیمه ییز چارواکي، مرکزي حکومت څه پلان لري؟
داخلي جنگونه شوي دي. دا ولسوالي د هر چا په لاس کې چې وو هغه په نشکرګا باندې ډېر نفوذ درلود او لسکرګا به په لاس کې وه. نو د ګرش سکوت ګرچ په ټیچ کې دا وضعیت نسبت خمارچي او سنګین ته ډېر سړی خو ډېر زور اچولی دی او جنګونه روان دي. خو د ایران امنیت قمندان نن سره مطبوعاتي کنفرانس کې موږ راپور درلود چې خلکو ته کار ورکړ یو بل چې میرمنداو به او عظمو کې د ګرش کې طالبان ته ضربه ورکړې ده او هغوی نه شي کولی چې د ګرش ولسوالۍ نورې سیمې لاندې کړي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې د وسلوالو هغه زور چې اوس ته یې سنګین په سکوت ورکړي هغه کښلی دی او په مرجي ولسوالۍ کې هم د امنیت ډاډ ورکړی و چې وضعیت سره حملې کړې شوي دي او پایان کې په سنجین کې موږ ولې چې تازه دمې کوټونه رسېدلي دي د نوي کمانډان په شمول پولیس او اردو او هغه څه وضعیت مې پاک شوی خو د دې خبرو اصلا معنا دا نه ده چې په ټول سنجین کې په ټول مرجع کې وضعیت سره یوازې د ولسوالۍ او د امنیت کوم رسمي چې حکومت په لاس کې دي پر دې باندې بریدونه کړي شوي دي او د پخوا په شان د نوي بریدونه وجود نه لري.
ډیر زیاته مننه کوو الیاس دایو چې له هلمند څخه دغلته په درې ولسوالیو ګرش سنگین او مارجه کې د روانو نامنه یو ورستیو جګړو په اړه حال راکو. دوستانو تری ویلند خبرتیا له جګړو نه د سولې خواته زو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا تایید کړی دا چې راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یو غونډه جوړیږي چې په کې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې. د سولې د علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي. قاسم سولمل کابل په دې اړه نور حال راکړي.
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي، ټاکل سوې راتلونکې جمعه د پګواش موسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې دوی تر ډېره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي.
ځینې شخصیتونه دعوت شوی دی چې په دوحه کې په دا ناسته کې ګډون وکړي. دا چې پوګواش مؤسسه یعنی آزاد ناسته جوړ کړې دی، یعنی دا کوم رسمي شی چې یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته.
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي، سیاسي څېرې، د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي. راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شل تنه افغان سیاستوالو لست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده په ګواش ماسې ته سپارلی دی. د کابل پوسټ ورځپاڼه د په ګواش ماسې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی لیکي چې په دغه لست کې د محمد زمان مزمل، انجینیر احمد شاه احمدزی، وحید مجدا او ځین نورو شخصیتونو څخه د ګډون غوښتنه سوې ده. همدا سرچینه زیاتوي چې د غونډې ګډون کوونکي به د افغانستان د سولې د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به خپل پیشنهادونه بیلابیلو مراجعو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ډول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي.
او دولت هم تقاضا میستم که می رسم سفرا باشه.
باید دوی ویله دولت نمو غوشته نداده چی باید لده در اول سفرونو نه خبر بی چی سفر ده چلا پرده پا کم و مواردو که او نتیجه ایت سده که دواره همجه خیسی نو تبان شه نتیجه ور کوی.
دوار دیشم که امان که واته بند یک نتیجه خوب می ته.
ده یادی مسیل خواتر ده مخی هم پا قطر، اماراتو، فرانسه، ناروی، جرمنی او زین نور هیوادونو که ورته غونډی جوړی سوی دی. ویل کېږي چې افغان حکومت دا ځل په قطر کې د دغه غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ان د قطر له حکومت یې غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزې ورنه کړي. موږ غوښتل د حکومت نظر په دې اړه ولرو خو حکومتي مسؤلینو له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې وه وایي چې د ځینو شخصي عواملو په خاطر نسي کولی په دې غونډه کې برخه واخلي، خو نوموړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وایي.
پرونه مذاکره چې په کابل کې وو یانو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ د حضرت اسلام آباد کوس وګاښ وړي چې په خطر کې بل مذاکره دوکې او تلما باور دا چې هغه مر چې مذاکره په شو دالو په شو پښو تقسیم کیږي نتایج به منفي وي. په تر دا چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه راځي نه په شو دالو.
اخوی وی بل معتبر سرچینه د نوم نشودل په شرط ازادي رجو تویل چی په دغه غونډه کې له سید اساق ګیلانی، اسد الله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف او ځینو نور کسانو څخه د ګډون غوښتنه سویده. دا غونډه په کابل کې د دوشنبه ورځ د څلور اړخیز غونډې وروسته جوړیږي چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه درلوده او لومړی ناسته هم تیرونی وه. د ولسي جرګې غړي وایي چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د تفاهم لپاره هر ډول هڅه ګټوره ده، خو تاکید کوي چې دا ډول ناستې باید منظمې او له لاسته راوړنو ډکې واوسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ښځو او ماشومانو د حقونو په نوم یو څېړنیز بنسټ وایي چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. دغه بنسټ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د شوې څېړنې په اساس وایي چې د خلکو په باور د سولې په بهیر کې د ټولنې ټول قشرونه باید برخه ولري. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
کلیوی خوا وخت نه وخت د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینۍ ښودل کیږي. لبلې خوا د دې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو په غونډو کې د ښځو نه حضور انتقادونه او اندېښنې هم راپارولي دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي چې که د سولې په خبرو کې د ښځو استازي نه وي، هیڅکله هم په هیواد کې عادلانه او تلپاتې سوله نشي راتلی. د دې بنسټ مشرې زرقای افتلي چې د سې شنبې په ورځ یې د یوې نوې څېړنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه، ټینګار وکړ چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون غواړي. اغلی افتلي وایي ښځې که جنگ قربانیان دی باید د پخلاینې په پروسه کې هم شریکی وي. دا وایي کله چې د یو هیواد د سولې په راوستلو کې ښځې ونډه ولري، هغه سیمینه او عاطفه لري لکه د کورنۍ او ماشومانو سره یې چې کوي. دا د دې سبب کیږي چې د سولې د خبرو نتیجې ډېرې او ښې شي، او د دې لامل کیږي چې د هیواد د لوړو ګټو د تامین سبب شي، نو ځکه دا ګډون ډېر اهمیت لري. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه دا څېړنه په کابل، بدخشان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې کړي، او خلک په دې باور دي چې د ښځو کمې ونډې د دوی غوښتنې بیرنګه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او ښکېل یو شمېر نور هیوادونه د سولې تګلارې د جوړولو لپاره سخت په لټه کې دي. د دې هدف لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په اسلام آباد او کابل کې څلور اړخیزه غونډې وکړې، او ټاکل شوي چې درېیمه غونډه یې د دلوې په ولسمه بیا په اسلام آباد کې ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په خبرو او دا ډول غونډو کې د ښځو په نه حضور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په پروسه کې د ښځو کم حضور تاییدوي، خو وایي چې په خبرو کې د دوی غوښتنې کله هم له پامه نه لویږي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار:
موږ د کیفیت له لحاظه ډېر جګ او لوړ دی، خو کمیت تر سوال لاندې راځي. موږ باور لرو چې انشاءالله تعالی په هیڅ دوله د ښځو انساني حقوق، اسلامي حقوق تر پښو لاندې نه راځي.
په همدې حال کې د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادل بهرام وایي چې دا مهال د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي، او دا د سولې خبرو ته د تګلارو جوړولو په معنا دي. هغه وایي چې افغان حکومت ټولو وګړو ته د یو شان قوانینو عملي کېدو ته ژمن دی، او په ملي مسایلو کې د ښځو ګډون بیا منل شوی امر. افغان حکومت د کلونو راهیسې د پخلاینې پروسه پیل کړي، او په دې لړ کې تل د څو کلونو لاسته راوړنو په حفظ، د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ساتنې ټینګار کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا چارواکي وایي چې د پانګونې په وړاندې د پرتو ستونزو له امله د تیر کال په مقایسه د روان کال په درېیمه روبه کې د پانګونې په کچه کې 22% کموالی راغلی. د ایسا ادارې مشر محمد قربان حقچو نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال نامني اداري فساد، د سیاسي او اقتصادي ثبات نشتوالی، امکاناتو ته د افغان پانګوالو نه لاسرسی، او د خصوصي سکتور ضعف د پانګونې د کچې د راټیټېدو عمده لاملونه یاد کړل. سید کمال شارف یې په اړه سلراکی.
د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای د افغان سوداګرو په وړاندې پروتو خندونو په هیواد کې د پانګونې د پرمختګ مخه ډب کړې ده. د ایسا ادارې مشر محمد قربان حقچو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پانګونې د کچې وضعیت ته د کتنې په نوم غونډه کې د یو لړ نورو ستونزو تر څنګ د امنیت نشتوالی او اداري فساد، خصوصي سکتور په وړاندې د لوی خندونو په توګه یاد کړل. هغه ویل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو ګونګ حالت سره مخ دی او افغان سوداګر هم پانګې اچونې ته زړه نه ښه کوي. ښاغلي حقجو زیاته کړه چې د یادو ستونزو له امله د تیر کال د درېمې روبي په پرتله په روان کال کې د پانګې اچونې په کچه کې 22% کموالی راغلی دی.
شش قلم عمده نبود امنیت
د یو شپږ عمده ستونزې دي: ناامنۍ، د اقتصادي سیاسي ثبات نشتوالی، اداري فساد، کمزوري زیربناوي، پولي امکاناتو، مستکی افرادو او پرمختللي ټکنالوژي ته د پانګوالو نه لاسرسی په وجه کې د افغانستان پاتې کېدل او د خصوصي سکتور کمزوري د زموږ لوی اقتصادي ننګونه دي. ښاغلي حقجو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خصوصي سکتور په وړاندې پراته خنډونه لري او د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. ایسای ادارې د پانګونې په وړاندې د پروتو خنډونو د پیژندلو او د حل لارو چارو د پیدا کولو په هدف د سې‌شنبې په ورځ د حکومت د لوړ پوړو چارواکو یو غونډه رابللې وه چې هدف یې افغان حکومت ته د پانګونې په وړاندې د پروتو خنډونو په ګوته کول وو. د یادې غونډې ګډونوال په خپل نننۍ غونډه کې د پانګونې په وړاندې پر پروتو خنډونو او حل لارو بحث کوي چې د دوی په وینا وروسته به د یادو بحثونو یوه جامع ستراتیژي افغان حکومت ته هم وسپاري. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د خصوصي سکتور په وړاندې یو لړ ستونزې تایید کړې، خو زیاته کړه چې حکومت یې د هواري هڅې کوي. ښاغلی عبدالله وویل چې اداري فساد دوی ته میراث پاتې دی او دوی د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغان حکومت د خصوصي سکتور پر ملاتړ کوي او هڅه به وکړي چې په وړاندې پراته خنډونه لري کړي. دی وایي: موږ د خدای جل جلاله او استاذ په مرسته دا ژمنه کوو چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د قوي ارادې په اړه درته ډاډ درکوم چې انشاءالله هیڅ داسې موضوع چې تاسو ورته توجه کړې وي زموږ له نظره به سطحې تیره نه سي. تاسو به یې حتما نتیجه ووینئ. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو خنډونو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې تر دې وړاندې هم په وار وار خپلې ستونزې د افغان حکومت سره شریک کړي، خو د حکومتونو ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي. د خصوصي سکتور مسؤلینو له حکومت څخه وغوښتل چې د پانګونې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو عملي ګامونه واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د خونځي د یوې برخې سوځول او د دغه خونځي د ساتونکي وژل غندلي. د مشرانو جرګې رئیس د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د کابل ولایت امنیتي چارواکي باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دا وژنه تر ډېره شخصي انګیزه لري او د وژل شوي کس جسد هم د ثبوت د له منځه وړلو او په هدف سوځول شوی. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د یو خوانځي د ساتونکي وژل او د هغه جسد ته ور اچول د افغانستان د مشرانو جرګې او خلکو جدي غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه عمل د منلو وړ نه دی او امنیتي مسؤلین باید د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مستمیار وویل د کابل امنیتي مسؤلین باید په دې برخه کې ځواب ووایي.
احمدشاه بابا مینې د مکتب سوځېدل واقعا لکه څنګه چې حادثه صاحب وویل موږ هم په شدید الفاظو غندو او د کابل امنیتي مسؤلین باید دفاعي کمیسیون په عاجله توګه سبا موږ رسمي ورځ لرو او خپل عاجل موضوعات دي باید ورسره باس شي.
د کابل دولسمې ناحیې پورې اړوند احمدشاه بابا مینې ارزان قیمت په سیمه کې د احمدشاه بابا د نسوانو ښوونځی د پیښې محل دی چې حمله کوونکي د یاد ښوونځي یوه برخه هم سوځولې ده. په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو د سوځولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې په کابل کې دا شان پیښه رامنځته کیږي. په ورته وخت کې د کابل د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه قتل انګیزه شخصي ده او د وژل شوي کس جسد هم د ثبوت د پټولو په هدف سوځول شوی دی. ښاغلی عبیدی وایي چې د دوی څېړنې لا هم روانې دي او د وژونکي د نیولو په هدف هڅې پیل شوي دي.
دا موضوع یوه وژنه ده او تر ډېره شخصي انګیزه لري. موږ دا کاملا ردوو چې د وسلوالو لخوا د ښوونځی سوځول شوی وي. هو، اور لګېدلی، خو د ښوونځي د سوځولو په هدف نه، بلکې هغه چا چې وژنه کړي هغه غوښتي چې په دې ډول د جرم آثار له منځه یوسي.
دغه پیښې د خلکو غوسه هم راپارولې ده او دوی له امنیتي مسؤلینو غوښتي چې په ښوونځیو کې دې له ورته پیښو مخنیوی وشي. دوی وایي چې دا شان پیښې پر ماشومانو او ظلمکیو منفي اغېز لري او د ښوونځیو خوندیتوب ته باید ډېره پاملرنه وشي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان له مشرانو سره تر لیدنې وروسته نن له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللې دي. په اړه یې له پېښوره د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ درامنځته شوې کړکېچ د واري لپاره د دواړو هیوادونو په سفر دی، نن د خپل جګپوړي سیاسي اپوزي پلاوي په ملتیا له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شریف او د پوځ سرلخر جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب په مقصد سعودي عربستان ته لاړل او د دې هیواد له مشرانو سره یې پر ځینو نورو مسایلو سربیره د تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ په واري هم خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سعودي مشرانو سره د پاکستان د صدراعظم او پوځ د سرلخر ته لیدنې وروسته په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، د پاکستان او سعودي مشران په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په څېر د ګډ دښمن پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شوي دي. د پاکستان سیاسي اپوزي مشران تر هغې وروسته د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب لپاره میدان ته راووته چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات خراب شوي او د دواړو ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډېدلي دي. دا تعلقات هغه وخت خراب شول چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او قهرجنو مظاهرتیانو په تهران او مشهد کې د سعودي په ضد مظاهره کې د هیواد سفارت او قونسلګرۍ ته اور ورته کړ. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کاږي د پاکستان صدر اعظم او د پوز مشر سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي او هر ډول غیرغل ته به غرقمتونکې ځواب ورکړي. سعودي ته د پاکستانیو چارواکو تر سفر مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او همداشان د دې هیواد د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته سفر کړی او د پاکستان له سیاسي اپوزي مشرانو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. پاکستانی رسنۍ وایي چې ښاغلی شریف له سعودي چارواکو سره په لیدنه کې تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ داوري په لړ کې ځینې وړاندیزونه وړاندې کړي او نوموړی به دا وړاندیزونه نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره هم شریک کړي. د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته اسلام آباد پر دواړو غږ کړی چې د اسلامي نړۍ د مفاد لپاره د دواړو هیوادونو خپل منځي ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. پاکستانی چارواکو د سعودي او ایران ترمنځ تر رامنځته شوي کړکېچ وروسته ویلي، پاکستان له دواړو اسلامي هیوادونو سره د ورورګرۍ تعلقات لري او تیار ده چې په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د کړکېچ داوري لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د تهران او ریاست ترمنځ تر کړکېچ او پاکستان د سعودي عربستان د جګپوړو چارواکو تر سفرونو وروسته په دې هیواد کې ځینو ډلو د سعودي او ځینو بیا د ایران په ملاتړ مظاهرې وکړې او له حکومته یې وغوښتل چې دواړو هیوادونو په کړکېچ کې د پرېوتو پر ځای دی د اواري هڅې وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه میرمن قمرګل څنګه سندر غاړ شو
ډیر سختۍ مې ده ونر لسره وړې
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
دوستانو اوس هم د خبرونه ورسته رپورت راخلو د ام له پاکستان نه د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د پیښور خار څیرمه کارخانو مارکیټ کې نن یو 14 شبه ده چې پکې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي او تر شلو ډیر نور ټپیان دي. د ازادي راډیو د خبریال په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا مرکز پیښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې او د پیښور پر پوله د خاصه دار ځواکونو یو چک پوسټ ته نږدې چاودنه شوې چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا چاودنه د سه شنبې په ورځ سهار کارخانو مارکیټ ته نږدې د پیښور تورخم پر لویه لار د خاصه دار ځواکونو یو چک پوسټ ته څیرمه شوې چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه لس کسان مړه او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په چاودنه کې د خاصه دار ځواکونو موټر او چک پوسټ په نښه شوی چې دغه ځواکونو د یو جک پوړي لاین افسر نور شاه افریدي په ګډون پکې یو ماشوم او د خبرې ایجنسۍ یو ځای خبریال محبوب شاه افریدي هم وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پېښور په دولتي روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پېښې ټپیانې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم امنیتي چارواکو په لومړي سر کې د چاودنې د نویت په اړه بېلابېلې ادعاوې کولې، خو د پېښور اس اس پي انویسټیګیشن د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې خاصه دار ځواکونه وو. دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې دلته د خاصه دار ځواکونو چک پوسټ و. د برید په وخت کې په چک پوسټ کې د هغوی لاین افسر موجود و چې هغه هم په دې کې مړ شوی دی. نو د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا ځانمرګي برید و او تر دې دمه پکې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. امنیتی ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او همداراز د پېښور تور حملو یالار د موټرو پر مخ تړلې ده. کارخانو مارکیټ د پېښور تر ټولو ستر تجارتي مرکز ګڼل کیږي چې د مارکیټونو علاوه پکې شاوخوا هوټلونه هم دي او هر ورځ پکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. د پېښور قبایلي سیمې خبرې ایجنسۍ پر پوله د خاصدار ځواک پر امنیتي سرتیرو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د ترهګرو د ځپلو ادا پکې کوي. د بلې خوا د ایجنسۍ سیاسي استازي شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې دا برید د روانو پوځي عملیاتو غبرګون وباله، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه به یې حوصلې پستې نه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان د داخله چارو د وزیر په ګډون عمران خان او ګڼو نورو سیاستوالو پر خاصدار ځواکونو برید غندلی او اړوندو ادارو ته یې د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په کارخانو کې د غزنمرګي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره یوه بله نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې